مهمو خبرونو سرټکی اوري. په پاکستان کې پر ټاکنیزو مبارزو بریدونه. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د انتخاباتو د کاندیدانو د دفترونو بهر په دوو جلا بمی چاودنو کې لږ تر لږه 40 کسان مړه شوي او په لسګونو نور ژوبل دي. د طالبانو په واکمنۍ کې د ښځو وضعیت. د بشری حقوقو د څار سازمان وی د طالبانو بیا واکمنیدلو وروسته د افغانستان ښځې تر ټولو بد حالت لري او د ښځو په وړاندې جنسیتي تبعیض په بیساري ډول زیات شوی دی. او د امریکا سرحدي امنیت او بهرنۍ مرستې. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په کانګرس کې د دواړو ګوندونو له استازو غوښتي چې د سرحدي امنیت لپاره د 138 میلیارد ډالر طرح تایید کړي. په دې طرح کې اسرائیل او اوکرين ته مرستې هم شامل دي. سلامونه ستړي مشي. نن چهارشنبه د 13 او د فبروري د میاشتې 8 نیټه ده. تاسو به د افغانستان د بشري حقوقو د اندېښنو ترڅنګ د افغانستان اړوند سیاسي ولنډه ارزونه هم واوري. ترڅنګ یو یادونه دا کوم چې په پاکستان کې البته په پاکستان کې د انتخاباتو په جریان کې ورستیو نامنیو په اړه به تازه معلومات د خپل همکار خدای نور ناصر نه واخلم چې دی به په سکایپ موږ سره د پاکستان نمل شي او د افغانستان د وضعیت په اړه به د امریکا ملګرو ملتونو اواړون ورستي خبرونه د خپل همکار سمیع الله جلالزی نه واورو چې دی به د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت نه خبرونه کړي سره مل شي او د طالبانو په حکومتداري او سیاسي مشروعیت به یو لنډ ارزونه د سیاسي مبصر خالد عادی صاحب نه واورو چې د هم زموږ بلنه نن منلې ده او په خبرونه کې براسري ټول تستریم شوم لکه شبکې تاسو ته راځم. په پاکستان کې 14 شوې دي او د لسکونو کسانو د مړینې او ټپي کېدلو خبر ورک شوې. لکه مې چې یاد کړه د ورستیو نامنیو او ټاکنیز مبارزو تازه حال به د خدای نور ناصر نه واورو چې په سکایپ را سره ده. ناصر صاحب په بریدونه چیرته شوې ده سم معلومات شته او چا ته په کې ډیره مرګ ژوبلا وخته ده؟ راګ مې اوري ناصر صاحب؟
بلې اوس تاسو راغلاغه یاش ناسم
خیر پښتنه مې دا کوله چې دغه روسي 14 چیرته شوې دي او چا ته پکې مرګ ژوبلا وخته ده؟
تاسو زما راغوري یاش ناسم
ستاسو غږ اورم ناصر صاحب. ډیر صفه ستره تصویر موږ سره شته. خدای دې کی زما غږ هم واوري. ظاهر خو دې سخکاری چې زما غږ بعد واوري
او ستاسو غږ راغی. دا چې دغه 214 سوي په بلوچستان پښتون میشتو قانوزه سیمه کې او په اشنا صاحب خدای دې وکړي چې ستاسو زما غږ اوري.
اوس خو غږ مې اوري. تاسو خپل جواب ورکړئ. تاسو خبرې منګ اوریدي منګ غوګنیولم.
د بلوچستان پښتون میشتي 200 دی چې خانوزي او کلاسیفلا په دې کې نن یو په بل پسې پرده پسې 14 سوي دي چې لمړی 14 د ځای چارواکو په خبره تر غرمې لږ ورسته په خانوزي کې وسو عملته پر ټاکنیس کمپاین باندې پد وسو چې د چارواکو په خبره لږ تر لږه 14 کسان پکې ووجل سو. تر دې 14 یو نیم یا شاوخوا 2 ساعته سمدستي ورسته بیا ورچیرم کلاسیفلا ولسوالۍ د امحل ته بیا د مذهب پال ګوند جمعیت علما اسلام ګوند د دفتر مخې ته یو 14 وسو چې پرې کې چارواکي وایي چې لاس کسان وجل سی یا 12 کسان وجل سی دي. نو ټول ټال په دې 214 کې د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر جان اڅکزای وایي چې 28 کسان وجل سی او یو شمیر نور ژوبل سی دي. دا په داسې وخت کې د 14 کې لري چې سر له سبابه په ټول پاکستان کې د عمومي ټول ټاکنې وی او د ټاکنو لپاره به خلک رایې کاروي. په همداسې وخت کې چې دغه 14 سوي دي که څه هم لوړاندې هم داسې ویره څرګندېده چې دغه ټاکنې به خونړي بردونه به پکې وسی خو دغه نننه یو بردونه دغه ویره لږ نور زیات کړي.
یو پښتنه مې اوس دا کوله چې سبا پنځشنبه چې 8 فبروري ده په پاکستان کې د عمومي ټاکنو ورسته یې نشوي ده. دغه ټاکنو ته څه ډول تدابیر نیول شوی دي چې دومره امنیتي پیښې پارزې کیږي او څه فکر کوي څومره خلک به پکې ګډون وکړي؟
دا یو ډیر لوی مهمه پښتنه ده چې آیا غټر ناوړ چې دوی ورته وایي هم عمره فیصدی به د خلکو راووځي د کورونو څخه په دغه حالاتو کې هغه خپل رائے وکاروي. دا به سبا معلومیږي او دا غویر ترګندی چې لوړان دی لا او تر کومه ځای چې د امنیت خبره ده نو نه وایي دغه نن نه یو 14 بلکې تر دې وړاندې هم په دیل بل سیمو کې خاص کر په بلوچستان او پښتونخوا کې تر هغه لري پیښې به خزیات کې سوي په دې ټاکنیزو کمپاینونو باندې پردونه کېده خو د پاکستان حکومت وايي چې دوی په دې هرڅ کې بل دي سره به ټول ټاکنې تر سره کیږي او کلک امنیتي تدابیر نه یوازې په نور پاکستان کې بلکې په بلوچستان او په پښتونخوا کې هم نیولې دي. دا هم دي ټاکنو لپاره چې سبا پیلېږي ټاکنې به کیږي د افغانستان سره د تورخم دروازه او همدغه سي چمن دروازه او ورسره د ایران سره پل هم پاکستان بند کړی دا ترڅو د پاکستان په خبره د پاکستاني چارواکو په خبره دغه ټاکنې په ش امنیت کې وسی او کومه داسې بده پېښه رامخته نسی. یو خبر مې دلته دا اوس راغی چې تر دې چاودنو وروسته بیا اوس د مازیګر مهال ماشام مهال د بلوچستان په پښتون میشته چې من سیمه کې د میزي اډې سیمه ده هلته د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند چې مذهب پال ګوندې د هغه په اخوانی سناتور حافظ عبد الله باندې هم برت سوې دي چې دا هغه ګوند وايي نو موږ په دغه برت کې روغ وتلې دي خو د هغه په باندې دا برت کو سوې دا یو تازه خبر وو. نو په دغه سی وخت کې به سبا ټاکنه تر سره کیږي چې لوړان دی له خلکو سره او هم له حکومتي چارواکو سره پدې کې د نامنې ویرا ستا
بالکل خو خصوصا د ډیورن کرخه ته پرتو سیمو کې چې انتخاباته امادګینی سي ډېر ستونزې پیدا دي خصوصا امنیتی خامخه به تاسو نه تازه معلومات سبا تم په خبرونو کې واخلو په رادیو پروګرامونو کې نورو کې اوس ته پر ډېر ډېر مننه خو د نور ناصر سره.
تزاد اڑخونه بیلابیل دریزونه
دا ځل بنوې حکومت د څړول ستونزو سره مخ شي ساسو په باور او احتمالا په افغانستان په حالات باندې وي اغیز څړولي
د سپیناوی ټول مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو
د پاکستان په ټول تاریخ کې یوازې د 1901 کال د بي صوباتي یو بیلګه کولای شي له اوسنی بي صوباتي سره سيالي وکړي چې په هغه وخت کې بنگلاديش له پاکستان څخه بیل شو. نور په ټول تاریخ کې دومره بي صوباته کاواکا او بد حالت چې اوس په پاکستان کې روان دي انتخابات په دغه سبدو حالاتو کې نو راغلي
او دا هو ډیره یو وګدا بدبختی دا کله نه هم شي د هند دویش راغلي دي یا پاکستان په وجود کې راغلي دي. نو کومنګ وګورو د 1940 نو اخلا تر د 1950 پورې پاکستان دا بی آئین چلیدل او آئین قدر په منس کې نو راغلي کوم رسمي آئین چې به از قانوني اساسي جوړیدو نو دا په 1903 کې جوړ شوې ده.
هاین د هری جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للاري په ژوندۍ باندې
خبرونه ته دوام ورکاو. د بشری حقوقو د څار سازمان کې د خزو د چارو مسول هیدر بار په نړیوالو چارو کې د جورج ټاون پانتون مجلې په خپل تازه مقاله کې لیکلي دي چې طالبانو د واک د ترلاسه کولو وروسته په افغانستان کې د خزو د حقوقو تر ټولو جدي کړکېچ رامنځته کړی دی. په دې مقاله کې ویل شوی دی چې طالبانو په سیستماتیک ډول د خزو انجونو د حقوقو سرغړونه کړې دي. بلخو د افغانستان د سیاسي مشارکت شبکې ویلي چې د افغانستان په اړه د نړیوالو جوړیدونکو غونډو هدف باید د طالبانو د حکومت را پرځولي. د افغانستان اړوند نورو معلوماتو د پاره سمیع الله جلالزی را سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نه مل شوې ده. جلالزی صاحب ستړي مشي د دغه اپپیل کې کاول د مقالې نور مهم ټکیم ذکر کړي اوایا طالبانو په بیرته په مقابل کې کوم عکس العمل یا خبرګون خوده لکنه.
اشنا صاحب سلام تاسو ته او ټول قدرمنو لیدونکو ته. په نړیوالو چارو کې د جورج ټاون پوهنتون په تازه مقاله کې د افغان میرمنو او نجونو په وړاندې د طالبانو په اقداماتو ژور اندېښنه ښودل شوې. په دې مقاله کې ویل شوی چې د افغانستان کرکیچ په نړیوالو خبرونو کې ناراضي او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شلکلن نظامی حضور چې په ماتې سره پای ته ورسید او همدارنګه د اوکراین جګړه د دې لامل شوی چې افغانستان یا څنډې ته شي او یا هم هیر شي. په دې مقاله کې ویل شوی چې افغان میرمنې د طالبانو له تبعیض څخه د ډک چلند په وړاندې د مقاومت او غږ جګولو له امله له ځورونو سپکاوي تبعید او فشارونو سره مخ شوې دي. په مقاله کې ویل شوی دي چې نړۍ باید افغانستان او افغان میرمنې هیرې نه کړي او په دې برخه کې د افغانستان کې تحولات او د نړۍ ځواب د دې عمل کې دی شي چې په نړۍ کې د جنسیتي برابرۍ په وړاندې جوړې پایلې رامنځته شي او جوړې پایلې ولري. خدای دې مقالې تر څنګ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم تل په خپلو څرګندونو کې په افغانستان کې د افغان میرمن او جنو د حقونو په تضمین ټینګار کړی او طالبانو غوښتي دي چې د رسمیت پیژندل په طرف د تللو لپاره باید دوی د میرمنو حقونو ته درناوی وکړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د جورجټاون پوهنتون د تازه مقالې په اړه څنی دی ویلی، اما دا ډول مقالې او څرګندونې تل پروپاګند بلل دي.
په دغه مقاله کې چې د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د برخې مشر هیدر بار لیکلی او په نړیوالو چارو کې د جورجټاون پوهنتون په مجله کې خبرې شوې، راغلی چې طالبانو په تیرو دوه نیمو کلونو کې په افغانستان کې د نړۍ د بشري حقوقو تر ټولو جدي کړکۍ رامنځته کړې ده. په مقاله کې ویل شوی چې طالبان افغان میرمنې د تعلیم، کار، د بیان آزادۍ، د تګ راتګ آزادۍ او سیاسي مشارکت په ګډون په ګڼ شمېر برخو کې له خپل حقونو څخه بې برخې کړي دي. لیکوالی د امریکا غږ سره په خبرو کې د نړیوالې ټولنې خبرګون کمزوری وښود او خبرداری ورکړ چې په دې اړه نه پاملرنه په نړۍ کې د هغو ډلو د پیاوړي کېدو سبب کیږي چې د جنسیت په اړه طالبانو ته ورته مفکوره لري.
This is a very alarming trend and it really
دا د ډیری اندېښنې وړ یو بهیر دی او د نړیوال ټولنې اساسي پاملرنې ته اړتیا لري. بنان موږ په هر ځای کې پر ډیپلوماټانو غږ کوو چې وضعیت ډیر جدي وګڼي او دا درک کړي چې دغه مسله جدي نړیوال عواقب لري او په کار دی یو ځواب ووسی چې د مسلې جدیت په ډاګه کړي.
مقاله زیاتوي چې دغه وضعیت د پراخېدو د مخنیوي لپاره په کار دی ډیر کار وشي او د جنسیت برابرۍ لپاره نړیوال ژمنې تقویت شي.
منګه هر ورځ د کمري پر مخ باندې راځو، ژاړو ترڅو زمنګ پانتون خلاص شي، ژاړو ترڅو زمنګ مکتب خلاص شي، ژاړو ترڅو موږ کورس تلار شو اجازه ولرو چې کورس په زادانه شکل باندې وایو. ډیر بد حالت دی موږ لپاره، وقین ځنه شم کولای چې خپل احساسات کنټرول کړم.
بلخو د افغانستان د سیاسي مشارکت شبکې په دوحه کې د ملګرو ملتونو د دویمې مشورتي غونډې د اجنډا په اړه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دغه غونډو هدف او پایلې باید د طالبانو حکومت ته د یو بدیل حکومت رامنځته کول وسی.
به طور کلی خواست ما زنان افغانستان از جامعه بین المللی، از سازمان ملل این هست که در مورد افغانستان باید یک تصمیم جدی گرفته شود و به این وضعیت خاتمه ببخشند. ما از جامعه جهانی می‌خواهیم که سیاست دوگانه‌شان را در مورد آینده افغانستان، در مورد حاکمیت افغانستان، در مورد دولت افغانستان تغییر بدهند و دست از حمایت یک گروه تروریستی که در صدر جدول تروریستان و لیست سیاه سازمان ملل قرار داشت بردارند.
د طالبان و حکومت که څه هم د جورجټاون مجله د مقاله او د افغانستان د سیاسي مشارکت د شبکې اعلامیه ته لغبرګون نه دی ښودلی، خو په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي او خپلواک ارزونکي د ریاست الوزراء د مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې د دوحې د غونډې په اړه خبرې کړې دي. په خبر پاڼه کې د فریدون سنرلی اوغلو له قوله ویل شوي چې د دوحې په راتلونکي غونډه کې به د افغانستان په اړه ښې پریکړې وشي او له غونډې وروسته به له افغانستان سره د نړۍ په اړیکو کې مثبت تغییرات راشي. په دې خبر پاڼه کې د سنرلی اوغلو له قوله ویل شوي چې هیڅوک د طالبانو د حکومت د نسکورېدو په هڅه کې نه دي، بلکې ټول غواړي چې د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې سره وصل شي. سمیع الله جلالزای، د امریکا غږ.
د دې سربیره د طالبانو په حکومت کې د اداري فساد، سیمه کې د مخدراتو کو د قاچاق او امنیتي خطرونو اندېښنې هم مطرح شوې دي. په دې اړه د لیکوال او سیاسي چارو د مبصر خالد هادي صاحب نظر اخلم چې زموږ بلنه منلې. هادي صاحب، ستړي مشي. اول دا د خزو د مدني حقوقو سربیره د طالبانو په حکومتداري بل انتقاد داده چې په مهمو څوکیو خپلوان او نږدې ملګري مقرري چې و بیلګي د قانونو او پېټرولیم د وزیر د زامنو زوم او د کورنۍ د نورو غړو ګمار رنه ده. ستاسو معلومات او ارزونه په دې اړه څه ده حدیثه؟
کشنا صاحب، تاسو ته سلامونه. لومړی متاسفانه د طالبانو د حکومت په دې برخه کې د دوی د امیر د حکم سره سره د خپلوي او انډیوالي پالل هغه څه دي چې سترګې نه سور باندې پټېدلی. دغه ستونزه د دوی د حکومتولي په هر برخه کې موجوده ده. مثلا د کابل د امنیې کمانډان حمزه صاحب او مرستیال د هغه ورور دی، یا مثلا د ځینو وزارتونو وزیرانو زامن د هغوی د اداري ریاستونو د هغوی زامن پالي، حتی خپل د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال ملا برادر اخوانزوی خپل د پلار سره په خپل ادارې کې کار کوي. دغه چار دی دوه دلیل وړاندې کوي. یو دا دی چې د دې فاميلي غړو په جهاد کې برخه اخیسته ده نو دی په یو ډول حقدار بلل کیږي د دې په اصطلاح باندې. او بل دلیل دی دا وړاندې کوي چې د جمهوریت اتاک سره د امارت پر اتاک سره په ادارو کې یو خلا رامنځته شول. دی دغه خلا موقتاً ډکه کړې ده ولې دا په اصل کې زرګونه افغانان بیکاره ګرځي. دا د دې هغه دغه نصیب بلل کېدلی چې یو زرو بلل سي. خو دوی همیشه د کچیرې دغه خبرې راپورته کېږي لکه اوس مثلا د مولوي شاهبدین دلاور صاحب په باره کې چې تازه مطبوعات ته ځینې معلومات راوتلي. د هغه زوی او زوم په ځینو ریاستونو یا مثلا سفارتونو کې کار کوي. د دې دلیل همدغه دی چې د دې کورنۍ په جهاد کې برخه اخیستې ده نو دغه جهاد په اساس باندې د دې کورنۍ حق د ولې په دې اکله د امیر المؤمنین حکم واضح دی چې هیڅوک حق نه لري چې خپل اولادونه یا خپل خوریانو خپل انډیوالانو ته په اداره کې ځای ورکړي.
صحیح حدیث ما غوښتل دلیل واورم خو تاسو خپل توضیح کوئ. بل موضوع دا ده چې د تاجکستان د مخدره موادو د کنټرول ادارې انتقاد کړی دی یا شکایت کړی دی چې وي سره د دې چې طالبان ادعا کوي چې په افغانستان کې د نشه یي توکو مثلا تولید منع کړی دی او قاچاق منع کړی. خو د افغانستان نه تاجکستان ته ویلا هم د مخدره موادو قاچاق زیات دی او اندیښنه لري په دې اړه. په دې اړه باندې وروستي معلومات څه دي یا ستاسو په نظر دغه د قاچاق کچه په کومه سطح باندې ده چې باید مطرح شي؟
شناس پر دې باندې سترګې نسی پټېدلی چې په تېرو شلو کالو کې چې په افغانستان کې څونه تاریا کرل شوي دي هغه اوس هم په افغانستان کې د هغه نیمایي موجود دی. یعنی په جنوب لویدیځ حوزه کې خاصتاً د تریاکو کاروبار په یو عام تجارت اوښتی دی. زرګونه کسانو سره سلګونه زره ټنه تریاک موجود دی چې هغه روزانه یو پر بل باندې خرڅیږي. حتی تیرا اونۍ مې واورېدل چې په هلمند کې د شوزو مهر په تاریاکو باندې ورکول کیږي. یعنی تر دې اندازې پورې د تاریاکو کڅام کارلې زمنن یو څه بنڅوي دي ولې د تاریاکو موجودیت خپل د قاچاقو د پاره یا مثلا د ایروینو د قاچاقو د پاره یو پرانستې لار ده د افغانستان پر سرحدونو باندې ټول یو سیمهیز وادونه ته. او بل خبره دا چې د دې ترڅنګ په د تاریاکو غټ کاروباریان چې دی یا د جنو طالب مشرانو پیسې ورسره دی او یا د هغوی د انډیوالي او خپلوي لاسونو باندې پراته دي په خلاص پښه باندې آزادانه توګه باندې د هیواد په اړه کچه کې تاریاکو کاروبار کی او داغه د انتقال لپاره په اسانی سره د یو سیم څخه بل سیم ته انتقالیږي. یعنی په دې ترګه نس پټې د لښ په افغانستان کې تاریاک موجود نه دی. په سرګونو ټنه تاریاک د سرګونو زور کسان سره موجود دی او ورس پر دې باندې کاروبار کیږي.
صحیح فرصت نه په استفادې حدیث په یو لند سیاسي پښتنه مم کوله د سیمایزو هیوادونو سره د طالبانو د حکومت اړیکې څنګه ارزوي؟ دا اړیکې مثلا ستاسو په باور څومره ثابت دي او آیا د نظام یعنی د طالبانو د نظام د مشروعیت سبب به هم وګرځي کنه؟
از ما خپل شخصي نظر سیمایز حکومتونه تر ډیره د خپل سیاسي موخو او هم د خپل اقتصادي موخو لپاره له طالبانو سره تعامل کرا د انګلی دی او تر خپل واسه هغه په اصطلاح انگیجمنت ته لار خلاصه کړی ده. خو د مشروعیت خبره به ځکه ځنډیدلې وي یا ځنډنی وي چې طالب لا هم په کور دننه خپل مشروعیت نه دی ترلاسه کړی. یعنی هغه څه چې افغانان غواړي هغه تر اوسه پورې افغانان ته نه دی ترلاسه شوی. افغانانو په شکل د اشکال خپل ځان په دې دولت کې تر اوسه نه دی لیدلی. دا اوس طالب تقریبا ټول حکومت یوازې په طالب پورې انحصار موجود دی. افغانان ته په شي کې ځای نشته. افغان نشي کولای چې دا خپل پروسیجر لاله څخه دولتي دندې تر لاسه کې یا د شک پسترګور ته قتل کیږي یا د پخانی حکومت د غړو پسترګور ته قتل کیږي یا مثلا آتا د دشمنی پسترګور ته قتل کیږي. تر څو چې جهاد نه وکړي تر څو چې په ادارې کې کار نه وکړي د طالب سره په تیر شل کلنه وختونه کې دا مستحق نه بلل کېږي. نو دا هغه څه دي چې افغانانو یعنی هغه داخلي مشروعیت نه ترلاسه کړي تر څو چې داخلي مشروعیت مسله حل نه شي. بهرنۍ مشروعیت د طالبان بهرنۍ سیاست یعنی مثلا د غوی په رسمیت پیژندل ته ډېر مشکل وي چې دا لار خلاص شي.
خالد حدیث صاحب کور رمضان ستاسو درځونه او نظر نه مننه چې زموږ بلنه منلې وو شریکم کو
نه تاسو شنا صاحب.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د سیشن بی پروز یعنی پرون په کانګرس کې د دواړو ګوندونو د غړو غوښتل چې د سرحدي امنیت په اړه د متحده ایالاتو د مشرانو جرګې د 113 میلیارد ډالر تړون ملاتړ وکړي. په دې میلیاردونو ډالرو پلان کې د اسرائیل او اوکرين سره مرستې هم شامل دي، خو یو ډیر شمیر جمهوري غوښتونکي وایي د دې پلان ملاتړ به ونه کړي.
لوکراین سره 8 میلیارد ډالر مرسته، له اسرائیل سره 14 میلیارد ډالر مرسته. د دې ترڅنګ د زورګونو پناه غوښتونکو برخلیک او د امریکا سرحدي امنیت له خطر سره مخ دی، ځکه چې د 113 میلیارد ډالرو امنیتی تړون چې ټاکل شوی د دې اونۍ په پای کې د سنا جرګه کې دواړه ګوندونه ورته رائے ورکړي، ناکام ښکاری.
د امریکا خلک یو داسې حل غواړي چې هو سیاسي بارټو ته د پایټکه کېږدي چې لډیر مودې رئیس د ناکامۍ سره مخ دي. مونږ باید د کار د سرته رسولو لپاره سرحد ته سرچینې ولرو.
په سنا جرګه کې د هغو جمهوري غوښتونکو شمیر په ډېرې دودی چې وای دوی له خبرو اترو څخه لرې ساتل شوي او دغه قانون د سرحدي امنیت په اړه د دوی اندېښنې نه دي حل کړي.
We should have included border security.
مونبای د سرحدي امنیت په اړه ارقام او احصایا شامل کړو ترڅو اوکرين ته د مرستې ورکړه د ځنو دوامدار سرحدي امنیتی معیارونو د لاس راوړلو سره وتړل شي.
او د سنا اکثره جمهور غوښتونکي د دې اقدام لپاره رائے ورکولو کې زړه نازړه دي، ځکه چې په دې پویږي چې دا د امریکا د استازو په جرګه کې چې اکثریت جمهور غوښتونکي دي ناڅرګنده راتلونکي لري.
دوی موږ ته د اضافي تمویل وړاندیز را لېږلی چې د کډوالۍ اصلاحات لري، خو د سرحدي امنیت اساسي اصلاحات پکې نشته او له همدې امله پیلودونکی کار نه دی. دوی د هیواد اړتیاوې او ضرورتونه نه پوره کوي.
د سنا جرګې مشر ډیموکرات چک شومر وایي رایا چونه به وشي او جمهوري غوښتونکي به د جوړ جاړي د ردولو ریکارډ جوړ کړي.
How could you negotiate with people like this?
دوی څنګه په دې ډول مذاکره کولای شي؟ مونږ هڅه کوو دا زما دنده ده. په دوه ګوندی اړیکو باور لرم. لومړی دوی وایي چې دوی د سرحدي مقرراتو پرته د اوکراین تمویل نشي کولای. اوس دوی نشي کولای د اوکراین تمویل د سرحدي مقرراتو سره تصویب کړي، نو کوم یو یې نشي کولای.
د سه شنبه په ورځ د سازو په جرګه کې د اسرایلو د مرستې یو واحده مسوده هغه وخت ناکامه شوه چې د جرګې دیموکراتانو وویل چې دا طرحه باید د اوکراین د مرستې او د امریکا د سرحدي امنیت د تمویل سره یو ځای شي. برېښنا عمرخیله د امریکا غک واشنگتن.
او د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن منځنی ختیځ ته سفر کې د سیشن بی پروز نه وخته د قاهرین تل ابیب ته تللی. د امریکا دغه جګپوړي ډیپلومات د سیشن بی پروز د مصر او قطر د مشرانو سره لیدنې لرلې او یو ورځ وړاندې سعودي عربستان ته سفر کړو. ټاکل شوی چې بلینکن به په دغه سفر کې په غزي کې د اوربن پر پلان کار وکړي. د حماس ډلې تیره ورځې ماښام داسې څرګنده کړه چې ممکن د اوربن په اړه یوې جوړې ته ورسیږي. د امریکا د جمهوري ریاست ټاکنو لپاره د جمهوري غوښتونکي ګوند یوې کاندیدینې کې هیلي د سیشنبې په ورځ د نیوادا ایالت په مقدماتي ټاکنو کې د جمهوري غوښتونکي ګوند نوماندې ګټلو هڅه وکړه، خو هیڅ یو کاندید پکې بریالی نه شو. د جمهوري غوښتونکو په ډله کې مخکښ کاندید پخوانی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د نیوادا ایالت په مقدماتي ټاکنو کې هیڅ برخه وانه خستله، خو ټوله انتخاباتي پاملرنه یې د پنجشنبې ورځې د ګوندي استازو غونډې ته ده چې ګمان کوي د جمهوري غوښتونکي ګوند نوماندۍ ګټلو کې به ورسره ډېره مرسته وکړي. د نیوادا ایالت په دغه مقدماتي ټاکنو کې د ډیموکرات ګوند رایه بیا جمهور رئیس بایدن په ډېره اسانۍ خپله کړې ده. او د چهارشنبې په ورځ په آذربایجان کې ټاکنې وشوې او تر ډېره داسې څرګندېږي چې برحال جمهور رئیس الهام علیوف به د بلې 2 کلنې دورې لپاره په واک کې پاتې شي. دا اټکل هغه وخت ډېر قوي شو چې کله د هغه حکومت د هغه سیمې د پوره کنټرول ادا وکړه چې په رسمي ډول د ارمینیایي بلتون غوښتونکو په کنټرول کې وه. 2 شپېته کلن علیوف د څه باندې 10 کال رئیس په واک کې دی. هغه د خپل پلار چې د آذربایجان د کمونیست ګوند مشر او د یوې لسیزې لپاره جمهور رئیس پاتې شوی و ځایناستی هم بلل کېږي. په آذربایجان کې د جمهوري ریاست بل ځل ټاکنې د راتلونکي کال لپاره په نظر کې نیول شوې وې، خو علیوف دا ټاکنې د ټاکلي وخت مخکې ځکه اعلان کړې چې آذري ځواکونو د قرباغ سیمه د ارمنیایي بلتون غوښتونکو نه بیرته ونیوله.
پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکو.
او د هند په مرکز د وی ډیلی کې یو بازار د کوچنی کابل په نوم دی. هلته مشت افغان پنه غوښتون کوي د ژوند تیرولو لپاره مبارزه کوي او ترغه وخت چې طالبان په افغانستان کې په واک کې دوی به په هند کې باندې پاتې.
کوچنی کابل د نیوی ډیلی په زړه کې د پنه غوښتون کو افغانانو مینه ده. کته هم دوی له وطن لري دي خو د خپل سیمه ایز او گاونډي سره د طالبانو د بدلیدونکو اړیکو اغیز احساسوي. ورستله هغه چې د افغانستان د قونسلګری چاري طالبانو ته وسپارل شوی دوی مجبور دي چې د خپل پاسپورت د نیوی کولو لپاره ورته مراجعه وکړي.
پاسپورت نه وشه دغه سند نه
دی. پاسپورت اني بډي دې نه
وای. مشکلات زیات نشه. خو پاسپورت نه وشه اول خو پولیس چیزت میکنه. دپورتت میکنه که تو پاسپورت نه لري.
دلته افغانان وایي چې طالبان د سفارت نیولو ورسته د قونسلګری د خدماتو څخه زیاتې پیسې ترلاسه کوي. هند یوازینی هیواد نه دی چې د طالبانو د رسمیت پیژندلو پرته طالب ډیپلوماټان منلي. تازه د چین حکومت په بیجینګ کې د طالبانو د استازي باورلیک ومنه. په ورته وخت کې د کړکیچ د نړیوالی ډلې یو نوی راپور خایي چې د افغانستان سیمیز ګاونډیان باید له افغانستان سره همکاري وکړي.
The regional countries don't have
an پسیما کې وادونه د جلا کېدو اختیار نه لري. هر څه چې په افغانستان کې پیښیږي د امنیتي او سوداګری لړخه پر دوی جوړ اغیزه کوي. نو دا اړین نه ده چې سیمه له طالبانو سره همکاري وکړي.
د ښځو بشري حقوقو تر پخو لاندې کولو لامل پر طالبانو د لویدیځ هیوادونو بندیزونه پر ځای پاتې دي او افغانستان لا هم له نړیوال بانکي سیستم څخه بهر دی. شنون کې وایي له طالبانو سره ملګرتیا سخت ده خو ګټې باید په نظر کې ونیول شي.
هند غواړي د منابع او تیلو لپاره د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ځان ورسوي او دا هیوادونه نه غواړي چې طالبان د ترهګرو ډلو لپاره په خوندي ځای تبدیل شي چې بیا ورسره به نوې ډلای پناه کړي.
خو که څه هم د کوچنی کابل د ځینو اوسیدونکو افغانانو لپاره په ډیلی کې ژوند ستونزمن دی خو د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د تاک تصور هم نشي کولای.
مونږ ټول ستونزې لرو. دند نه لرو. مونږ د خوراک کور کرایې لپاره پیسې نه لرو او له دې حالت څخه سخت رنځو.
د افغانان وایي چې د دوی بې برخلیک وضعیت له دوی څخه د ژوند کولو فرصتونه اخیستي او د وضعیت دوی له ژور خپګان سره مخ کړی دي. ګالیرا نامرسانی د امریکا غک واشنگتن.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
د نن چهارشنبې پښتو خبرونه په همدې سره پای ته رسو. خو کولای شئ خبره شوې راپورونه لږه شیبه کې د امریکا غږ په رسمي ویب پاڼو باندې، خصوصا په پښتو پاڼه او په فیسبوک پاڼو باندې وګورئ، ولولئ او دوستانو سره شریک کړئ. د ری خبرونه په څو شیبو کې پیلېږي او زموږ همکار احمد سیار زیا سټوډیو ته راغلی معلومات به شریک کړي. زیا صاحب، ستړي مشئ، پروګرام ته نن تاسو لیدونکو ته څه لرئ؟
آشناس ماندنه باشین. اتفاقا برنامه ممکن مشابهی باشد. ما تازه ترین خبرها